افتن
د زیاته مننه دوستانو زما رضوان مراد سلامونه اونې کې هلې ومنې د ازادي راډیو دا یو ساته خبرونه تر یو لسو بجو پورې دوام کوي او په دې خبرونه کې اوري چې د بدخشان چارواکي وایي چې بدخشان د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو او افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوی دی چې ډېر شر به د دې ډلو پر ضد پکې عملیات هم ترسره شي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو لویو پیښو رپورټونه اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف عملیات پیل شوي دي او امریکا وایي پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله د برید احتمال لا هم هغه شان پر ځای پاتې دی. د بدخشان مرستیال والی وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمۍ پکې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. په بدخشان ولایت کې نه امنیو ته پاملرنه هغه وخت زیاته شوه چې د تېرې جمعې په ورځ په همدې سیمه کې د ملي اردو له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرژوبله واوښته او په دې ترڅ کې وسلوالو د ملي اردو د څو سرتیرو سرونه هم غوڅ کړل. خاغلی بیدار زیاته کړه چې د بدخشان په دریو نه امن ولسوالیو جرم کران او منجان او وردوج ولسوالیو کې د کورنیو بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم ډېر ژر په پیلېدو دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې ماتولو په هدف یې عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت امنی قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ ناوخته پیل شوي چې اوس هم روان دي. سید خیل زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغې پورې دامه ولري څو چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفان لخوا محاصره ماته او د ناړې ولسوالۍ د نواپاس سیمې ته غځېدل لار خلاصه کړي. د رپورټونو له مخې د ناړې ولسوالۍ په دغه سیمه کې افغان سرتیري د څو ورځو راپه دې خوا د وسلوالو مخالفانو لخوا کلابند شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د لتبند له لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی شاوخوا 50 کیلومترو ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. افغان چارواکي وایي چې د کابل لتبند د لوی لارې له جوړېدو سره به ختیځو ولایتو او له هغه ځایه پاکستان ته د ترانزیټي مالونو په لېږد کې اسانتیا رامنځته شي. د فوایدامي وزارت د چارواکو په وینا د دې لویې لارې د رغونې پر لومړي پړاو څخه کم 1 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د افغان حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې لویې لارې د رغونې قرارداد د نوید نوري په نوم افغان شرکت ته ورکړل شوی دی. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوز شخصیتونه بللی دي. د ټایم مجلې په فهرست کې د میرمن غنی پر نوم سربیره د ملالۍ یوسفزی، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د عراق د صدراعظم حیدر العبادی او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف نومونه هم شامل دي. ټایم مجلې د 2015 کال د بانفوز شخصیتونو نمونه د نورو کلونو پاراکس په 5 کټګوریو کې ویشلی دي چې ځواکمن شخصیتونه، مخکخان هنرمندان، لیډران او ستر شخصیتونه بللی دي. د امریکا یو پوځي مقام پرون ویل د روسیې له دې پریکړې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت ته 300 ډوله توغندي ورکوي د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیس جنرال مارټن ډیمسي پرون خبرې اعلانو ته ویل چې موږ له څو کلونو راهیسې پر ایران د دې توغندیو د پلورلو له احتمال خبرو او په خپلو ټولو پلانونو کې مو هم دا مسئله په پام کې ساتلې وه. اسرائیل او امریکا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله سخت انتقاد وکړ چې پر ایران د دې وسلو د پلورلو د تحریم پریکړه یې ماته کړه. په 2010 کال کې روسیې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ملاتړ سره تهران ته د دې توغندیو په ورکولو بندیز لګولی و. د روسي دفاع وزیر د روسي دفاع د وزارت چارواکي پر متحده ایالاتو تور لګوي چې د روسي د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. سرګی شویګوف په مسکو کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته په وینا کې چې ډېر تمرکز یې د امریکا لخوا روسیې ته د ورپېښو ګواښونو په اړه وویل چې نړیوال نظم له سره تعریف ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزیر ویل د امریکا اصلي هدف دا ده چې له روسیې څخه هغه هیوادونه جلا کړي چې په کلتوري او تاریخي اړیکو ورسره تړلې دي. شویګو په خاص ډول د اوکراین یادونه وکړه.
стремление привлечь Киев в свою орбиту Соединенные Штаты.
دوی امریکا او متحدانو یې د دې لپاره چې کیف خپل مدار ته راولي ټول د تصور وړ حدود چې زمونږ غبرګون پارولی شي مات کړل. د روسیې دفاع وزیر چې امریکا او د هغې متحدانو ته د اشارې لپاره د ځینو هیوادونو اصطلاح کاروله وویل ځینې هیوادونه چې ځان د سړې جګړې ګټونکي ګڼي هڅه کوي چې خپلې غوښتنې پر نورو تحمیل کړي. د امریکا د پوځ لوی درسیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجی د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسته ونلویږي. جنرال مارټن ډمسی د پنجشنبې په ورځ خبري اعلان وکړ ویل د اسلامي دولت په نامه وسلوال چې د بیجی خاري او برخه په کنټرول کې لري د دې سیمې د تیلو د تاسیساتو شاوخوا ځینې سیمې نیولي، خو د بیجی د تیلو تصفیه خانې په اوس وخت کې له ګواښ سره مخامخ نه دي. نوموړي ویل د نسبت انبار ولایت ته چې د اسلامي دولت وسلوالو پکې خپل بریدونه زیات کړي د بیجی د تیلو د تاسیساتو د امنیت په اړه زیات اندېښمن دی. جنرال ډمسی ویل د بیجی د تیلو د تاسیساتو بیرته نیول به د عراق حکومت ته زمینه برابره کړي چې د هیواد د تیلو ټولې زیربناوې په خپل کنټرول کې راولي. د هغه په خبره له بیجی څخه د اسلامي دولت په نامه ډلې ویستل به د غراز د دغو وسلوالو د مالي تمویل مهمه سرچینه هم بنده کړي. او جرمنی حکومت نن د هغو 150 کسانو لپاره د غمرازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګز هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. د دې مراسم په ترڅ کې به د جرمني بیرغ نیمه ځوړند وي او سیاسي او مذهبي مشران به د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي څرګندوي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدراعظم ولسمشر، د فرانسې د ترانسپورټ او د اسپانیې د کورنیو چارو وزیران او د جرمني د نړیوالو هوایي کرښو لوفتانسا رئیس هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د جرمن وینګز درې سوه شل ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه د 13 مارچ میاشت په 23 نېټه د فرانسې په جنوب کې د الپ په غرونو کې ولویده. د دې پیښې په اړه لومړني تحقیقات ښیي چې د الوتکې مرستیال پیلوټ چې د ژور خفګان یا ډپریشن دوره یې تېره کړې وه په قصدي ډول الوتکه له الپ غره سره جنګولې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بدخشان چارواکي وی د جرم ولسوالۍ یو شمیر سیمه ییز اوسیدونکو له هغه وسلوالو سره همکاري کړې ده چې تېره جمعه پر افغان ځواکونو حمله وکړه او د یو شمیر سرتیرو سرونه هم پرې کړل. د افغانستان حکومت وی په زابل کې د یو دیرشو برمتشو کسانو د برخلیک په حق له چاته تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوشي کېدو لپاره جدي هڅې روانې دي. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي له افغانستان سره د روسیې مرستې د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي په دې وروستیو کې له بل هر وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې ښې شوې دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم وری چې د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. په خبرونه کې دا هم وری چې د کونړ مذهبي مشران وایي چې د دوی لپاره هم کارونه نه کیږي او هم د کمپاین په وخت مشرانو ورسره کډش منه هېری کړی دي.
ولایات په سطح باندې موږ ته یو کامل جامعه جوړ شي او د ګاونډیو حیوادونو زمون علما دلته توظیف شي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلی شي. افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورني او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. په بدخشان او د شمال په نورو ولایتونو کې وروستیو نه امنیو افغانان سخت اندېښمن کړي چې حکومت د دې اندېښنو د لرې کولو لپاره دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو څخه هلته پلاوي واستول. د بدخشان مرسیال والی بیا وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او پلټنې ترې روانې دي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسله وال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل شي.
ترین پایگاه طالبا جرم خستک است که در این حدود 400 نفر اتباع خارجی است و حدود 600 نفر بیشتر اتباع داخلی هم از ولایات مختلف کشور وجود دارند. در شورای امنیت اینا سرشان کار میکنن تا اینا بتانند که در زودترین فرصت سه رسالی که در تحقیق بلند است، رسالی جرم یونگان و کران و عواقب وردوش، اینا را کاملا
خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایي ستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان وو. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلي هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
متفاوتی کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو چې هغه فعلاً بندي ده تحقیق لاندې ده موضوع کې چې منطق خلکو هغوی په ګیراوګان کې او په محاصره کې دي ممکن یو څه همکاري له طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې چې ملي لخوانه شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چا له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فعلاً په فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار هغه تورونه رد کړل چې ګنې ملي پولیسو له ملي اردو سره له مرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسره پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملي اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د بدخشان چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د افراطي ډلو تر ټولو لوی مرکز اوس بدخشان دی. په عین حال کې د بدخشان مرستیال والی وایي چې د ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په زابل کې د یو دیر شو برمته شویو کسانو د برخلیک په حق له چا د تفصیلي معلومات نه ورکوي، خو د هغوی د خوش کېدو لپاره جدي هلې ځلې شوي او دولت یوه شیبه هم غفلت او ناغېړي نه ده کړې. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدي وایي حکومت په زابل کې د برمته شویو کسانو په حکله تفصیلات نه خپروي، خو د آزادولو لپاره یې خپله ټوله وسه کوي. دغه کسان چې له ایران څخه خپلو کورونو ته د ستنېدو په لار وو تقریبا دو میاشتې مخکې په زابل کې برمته شوي دي. د هغو زیارونو او پلټنو نتایج چې د خوشې کېدو لپاره یې ترسره شوي نه دي په ډاګه سوي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عابدي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خپل هر تبعه د ژوند د ساتنې لپاره خپله ټوله وسه کوي. دولت خپل ټولې هلې ځلې په جدي توګه ترسره کړي. د هر هیوادوال ژوند موږ ته خورا اهمیت لري. یوه شیبه هم غفلت او ناغېړي نه ده شوې، خو د تفصیلاتو په هکله متاسفانه خبرې نشو کولی.
اما متاسفانه جزئیات در موردش نمیتونیم صحبت بکنیم.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي دولت د امنیتي عواملو له کبله نه غواړي د دغو برمته شویو کسانو په هکله خبرې وکړي. په پلازمینه کابل او څو نورو ولایتونو کې خلکو مظاهرې کړي چې ولې دولت د برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هلې ځلې نه دي کړي. څو ورځې مخکې د ځینو برمته شویو کسانو کورنیو د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم برخه واخیستله. تر اوسه پوره څرګنده نه ده چې دغه کسان کومې ډلې برمته کړي او څه غواړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. اولسي جرګې اداري پلاوی له افغانستان سره د روسیې مرسته ګټور ګڼي او وایي چې باید په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې روسیه بلکې د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم پراخې مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د حمید هارون عثمان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل روسیا ځکه باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي چې په دغه هیواد کې ناامني د سیمې د هیوادونو پر وضعیت هم اغیزه کولی شي او ښایي چې لمنې تر هغوی هم وغځیږي. خدا چې روسیا باید له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره څه ډول مرسته وکړي. ښاغلی احمد زیوای:
مونږ له روسیې نه د کوم د نظامي کوبک نه غواړو. مونږ صرف هوایي ځواکونه چې د هغوی پرمختللي اصلحې لري، هغوی دغه رقم ته جنګي هلیکاپټر او جنګي جهازونه لري، دا دې مونږ په خدمت کې راکړي. انشاءالله تعالی دا توانایي په افغانانو کې شته، دا د مونږ په امنیتي ځواکونو کې چې مونږ خپل دښمن له منځه یوسو.
د چهارشنبه په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وویل روسیا تیاره ده چې د افغانستان د ثبات د ساتلو لپاره له تروریزم او د مخدره موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې له دغه هیواد سره مرسته وکړي. دغه کتنه د شانګای د سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وشوه. افغان حکومت هم له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د روسیې له ژمنې هرکلی کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې له افغانستان سره په دغو دوو برخو کې د روسیې مرسته له دې نظره د اهمیت وړ ده چې روسیه په سیمه کې یو قدرت ګڼل کیږي. بلخوا یو شمیر کارپوهان وایي چې روسیا له دې ویرې چې د افغانستان لخوا د تراګرو له ګواښ سره مخامخ نشي له افغانستان سره یې مرستې ته زړه ښه کړی دی. د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل په دې باور ده چې له افغانستان سره د روسیې د مرستو په برخه کې د امریکا او ناټو موافقه هم حتمی ده.
دا خطرات چې بدخشان کې دا، په فاریاب کې دا، حتی په بادغیس کې او په دغه خط د ازیداریای امو شاوخوا په دې منطقو کې، دا د روسیې لپاره هم خطر ده. روسیا دپاره د دې چې دا خطر بېرته ولاړ شي، د زړونه کومې روسیا همکاري کولی شي په شرط دې چې د امریکا او د ناتو قوتو موافقه موجوده وي.
یو شمېر خلک په دې باور دي چې له افغانستان سره د روسیې پوځي مرستې له دې پلوه ښې دي چې ډېر شمېر افغانان په پوځي برخه کې په پخواني شوروي اتحاد کې روزل شوي او د هغوی له پوځي ټکنالوژۍ سره بلدتیا لري. خو دوی وایي دغه مرستې باید د امریکا او روسیې ترمنځ د اختلافاتو لمن پراخه نه کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادۍ راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادۍ راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
د پاکستان د سوداګرۍ وزارت وایي په دې وروستیو کې له هر بل وخت نه زیات د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخې شوې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هر اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټر مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقال شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د وروستیو اقداماتو ستاینه کوي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې ورو.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو 80% کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان هاز ناو فارملی الاود پارشل شپمنت اف افغان.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلي دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یوه برخه وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو اویا تر اتیا سلنه سوداګریزې ستونزې حل سوي دي.
پاکستان وزیر د تجارت او خپله مهم د وزارت تجارت راغلی او چې دغه ستونزې ورسره حل شي. زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغې کې تقریبا زمونږ اویا نه تر اتیا فیصد زمونږ هغه مشکلات او ستونزې چې ترانزیت کې دي هغه حل شوې دي. وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشحاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم نه دي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو.
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغانی مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسېده. د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شویو موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
تاسو زمون غل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صبح په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره افغان کډوال له پاکستان څخه د پولیسو له لاسه خپل هیواد ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو د کډوال لوی کمشنری وایي چې د پېښور د تیر کال له حملې وروسته د افغان کډوالو زورول زیات شوي دي. اسمت ساروان په رپورټ برابر کړی.
په سلو کې 150 افغان مهاجر د پاکستاني پولیسو له لوري د نیول کېدو او ځورول کېدو له ویرې په وروستیو کلونو کې افغانستان ته ګرځېدلی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنري له خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه د سږ کال د مارچ د میاشتې په معلوماتي خبرپاڼه کې ویلي چې د سږ کال د جنوري او مارچ میاشتو ترمنځ 1,002 افغان کډوال خپل هیواد ته بیرته تللي دي. د تیر کال د دسمبر په 14 په پېښور کې پر پوځي ښوونځي له حملې وروسته له پاکستانه د افغان مهاجرو د ستنېدو بهیر چټک شو. سږ کال د جنوري او مارچ ترمنځ هره میاشت له 3,000 تر 4,000 پورې کډوال خپل هیواد ته ګرځېدلی دي. تیر کال په همدې موده کې له پاکستانه ټولټال 1,017 افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي ول. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری په وینا اوس په پاکستان کې نږدې 1,000,000 افغان کډوال میشته چې په سلو کې 350 له ځایي خلکو سره په ښارونو کې اوسي، خو 40% نور په 40 کمپونو کې دیره دي. د کمشنری وایي چې د روان 2015 تر پایه د ټولو افغان کډوالو د بیرته ستنېدو امکان نشته. د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د راپور له مخې له 2002 څخه تر اوسه پورې 2,300,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته بیرته تللي دي. تر ټولو ډیر مهاجر په 2002 میلادي کال او تر ټولو لږ په 2014 کې افغانستان ته ګرځېدلي دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کډوال په خیبر پښتونخوا کې میشتي. د ټولو مهاجرو په سلو کې 250 په دې صوبه کې اوسي. افغان کډوال د پاکستان په څلورګونو صوبو سربیره د دغه هیواد تر کنټرول لاندې په کشمیر کې هم دیره دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په کونړ کې دینی عالمانو په حکومتي چارو کې دوی لپامه ورسول شوی دی او باید چې دینی عالمانو ته په حکومت کې پوره ونډه ورکړل شي. دوی ولسمشر غنی به د ټولټاکنو پر مهال هم دوی وایي چې ولسمشر غنی به د ټولټاکنو پر مهال همیشه ویل چې غواړي د ارګ او ممبر ترمنځ واټن له منځه یوسي، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. په دې اړه لسیمې زموږ همکار روح الله انوري رپورټ راستولی.
په کونړ کې دینی عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه او وی ویل چې د تیرو حکومتونو په څیر نوی حکومت هم دوی لپاره مغرزولې دي. دوی وایي که څه هم چې ولسمشر غنی د ټاکنو په کمپاینونو کې علماو سره د ارګ او ممبر ترمنځ د پیدا شوي واټن د ختمولو ژمنې کولې، خو اوس چې واک ته رسیدلې خپلې کړې ژمنې هېرې کړې دي. د علماو شورا مشر مولوی عبدالرحمن غونډې ته وویل په نورو اسلامي هیوادونو کې دینی مدرسو ته زیات امتیازات ورکول کیږي، خو په افغانستان کې مدرسې او عالمان حکومتونو لپاره غرزولې دي.
موږ تعلیم نه محرومه، د جماعتونو نه محرومه، موږ د لوړو تعلیماتو نه محرومه، موږ ته حقق او حقوق نه دي ملاوي شي.
هغه وایي دینی عالمانو ته د افغان حکومت د توجه د نشټوالي په وجه زیات افغاني علما د پاکستان په دینی مدرسو کې په تدریس بوختي، او د پاکستان حکومت زموږ له عالمانو او طالبانو څخه زموږ د هیواد پر ضد ګټه اخلي. نو نوی حکومت ته پکار دي چې دینی عالمانو او دینی مدرسو ته امتیازات ورکړي، په هر ځون کې سترې دینی مدرسې جوړې کړي، څو په ګاونډي هیواد پاکستان کې پراته دینی عالمان خپل هیواد ته راستانه شي او دلته خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
ولایاتو په سطحه باندې موږ ته یو کامله جامعه جوړه شي، یا د ځون په سطحه باندې هغه جامعه چې هغه اسناد قابل دي وي او د ګاونډي دولتونو حیوادوننا زمان علماء را جلب شي او دلته دا توظیف شي، نو تر څو پورې چې به موږ بل تلاس نیولی یا بل ځای کې تعلیم کوو اسناد مې ارزیابي کیږي او بیا هغه ته په بله سترګه کتلې کیږي.
مولوی ضیاءالرحمن علایر وایي د حکومت لخوا تش په نوم د دینی عالمانو شورا جوړه شوې، هر چا پکې خپلوان او دوستان په دندو ګمارلي او علماو ته پکې حق نه دی ورکړل شوی.
سرتاسري شورا چې کوم غړي لري شخصاً په کونړ کې چې په 14 کال کې دغه غړو نه د اسلام لپاره کومه خبره په دې زبانې کړی ده لکه اچھا چیرې لیدلی دی کونړ کې چې څوک اسې دي.
په ارګ کې د ارشاد او دینی اړیکو د اداري مسول مولوی محمد نعمان شینواری چې په یاد غونډه کې ګډون کړی و علماو ته ویل ولسمشر کلک هوډ لري چې د ممبر او ارګ ترمنځ د واټن پای ته رسولو کړې ژمنه عملي کړي، او د ته دنده سپارلې چې ټول ولایتونو ته سفر وکړي، دینی عالمانو سره وګوري او ستونزې راټولې کړي. هغه وایي ولسمشر په دې پوه دی چې په هیواد کې د روانو ستونزو یو لامل هم د جماعت او ارګ ترمنځ واټن دی.
کوم ناورینونه، کومې ناخوالې، کوم سیاسي بې ثباتۍ، خصوصا د سیاسي نظامونو د بې ثباتیو د ډیرو عواملو تر څنګ البته یو ستر او لی عامل هغه د سیاسي محورونو او د سیاسي نظامونو د مسجد، محراب، منبر، مدرسې، روحانیت او د علماو ترمنځ د واټن او د فاصله شتون دی.
محمد نومان شینواری علماو ته ډاډ ورکړ چې ستونزې به یې ولسمشر ته ورسوي او دوی هوډ لري چې د هیواد په اتو زونونو کې لوی دینی مدرسې جوړې کړي.
چې د افغانستان په مساوات په اتو زونونو کې به داسې لوی مدارس جوړو، دیوبند ته موږ سفرونه لرو، پاکستان ته لرو، ټول اسلامي ملکونو ته لرو، چې څنګه موږ دا غوښنه نصاب راوړو، داسې یو نصاب، یو معیاري نصاب چې هغه وکړي لشي چې دا وی سند نه یوازې په افغانستان کې بلکې د امت اسلامي د سترو مراکزو په مستوا غو نصاب هغه اسناد قابل باور وي. او دې ترڅنګ موږ داسې مضامین هم په مدارس کې راوړو چې یوازې زموږ عالم په حج او اوقاف په مدرسه کې استاد نشي، هغه په ټولو اداراتو، دولتي اداراتو کې د کار کولو ظرفیت پیدا کړي.
د غونډې برخوال وویل په کونړ کې د لسو زرو زیات دینی عالمان موجود دي. په خپلو جوماتونو او مدرسو کې د هیواد بچو ته دینی زده کړې ورکوي، خو افغان دولت ورته د نور مامورینو په څیر امتیازات نه ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدو سنو د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکرونیس پروگرام اوریدل شي. لسنی مې بجې دی پام کړی د مهم خبرونو لنډیستا. د بدخشان مرستیال والی وی د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د ناړې ولسوالۍ د ناوپاس سیمې د محاصرې د ماتولو په هدف یې عملیات پیل کړي دي. د لتبند د لارې د کابل سروبي د لوی لارې د اساسي رغونې او پخولو کار پرون پیل شو. دا سړک به چې اوږدوالی یې نږدې 60 کیلومتره ته رسیږي په دوو پړاوونو کې ورغول شي. لومړی میرمن رولا غنی د نړۍ د هغو سلو کسانو په ډله کې راغلی ده چې د امریکا چاپ ټایم مجلې د نړۍ بانفوسه شخصیتونه بللی دي. د امریکا لوی درستیز وایي د روسیې له دې پریکړې سره چې ایران ته 300 ډوله توغندي ورکوي، د ایران د اټومي وسلې د مخنیوي په مقصد پر دې هیواد د پوځي عملیاتو احتمال پر ځای پاتې دی. د روسیې دفاع وزیر پر متحده ایالاتو تور لګو چې د روسیې د ځپلو په مقصد د انقلابونو د مالی ملاتړ او د ناټو د پراخولو له لارې نړیوال امنیت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي دوی زیات تمرکز په دې کوي چې د عراق د بیجي د تیلو تاسیسات او تصفیه خانې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاسو ته ونلویږي. او د جرمني حکومت نن د هغو 150 کسانو لپاره د غمرازۍ مراسم نیسي چې 13 مارچ میاشت د جرمن وینګس هوایي شرکت د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې وشل شول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د هغو پوځي محکمو پریکړې او حکمونه عملي کول ځنډولي دي چې په پېښور کې پر یو خونځي له خونړي برید وروسته تاسیس شوې او ګڼ شمېر کسان یې په اعدام محکوم کړل او په دې ډله کې یو شمېر کسان د پدار هم وځړول. په اړه له پېښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان سترې محکمې په دې هیواد کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي پلان له مخې د جوړو شویو پوځي محکمو لخوا ورکړل شوې سزاوې ځنډولې دي. دا پریکړه د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د قاضي القضات ناصر ملک په مشرۍ د سترې محکمې د قاضیانو یو 11 کسیزې ډلې په دغه محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد د دایر شوې عریضې د اورېدنې پر مهال کړې. دوی امر کړی چې تر څو د پوځي محکمو پر ضد د دایر شوې عریضې پریکړه نه وي راغلې، تر هغې به دغه سزاګانې ځنډېدلې وي. د پاکستان د بشري حقوقو فعال او د سترې محکمې وکیل اسما جانګیر چې په ستره محکمه کې د پوځي محکمو پر ضد عریضه کړې ده اورېدنې پر مهال وویل، ستره محکمه حق لري چې د پارلمان لخوا جوړ کړی هر هغه قانون لغوه کړي چې د اساسي قانون د بنسټیز جوړښت او بنسټیزو بشري حقونو پر ضد وي. د پاکستان سترې محکمې په داسې حال کې د پوځي محکمو فعالیتونه ځنډولي چې دغه محکمو د روانې میاشت په دویمه نېټه شپږ کسانو ته د مرګ او یو ته د عمري بند سزا اورولې وه. له بلې خوا د پاکستان د قانوني چارو کارپوهان پوځي محکمې له انساني حقونو سرغړونه نه بلکې د تروریزم د مخنیوي لپاره مثبتې بولي او وایي چې ښایي ښې نتیجې به ولري. د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پوځي محکمې د دې هیواد د اساسي قانون ضد او یا له بشري حقونو سرغړونه ده وویل،
مقصد د یوویشتم ترمیم دادی یا د فوجي عدالتونو چې دلته د ترانسګرۍ په مټ کې کنټرول وشي او خلک دغې شنونو ته نه ځي او وطن کې ډېره بېحده ترهګري ده، دهشتګردي ده، نو د دغې دهشتګردۍ نه د خلاصون لپاره هغوی دا ډېره غوره وګرځوله چې را فوجي عدالتونه جوړ شي او هغوی د فیصلې وکړي. که دې وشي چې دا څومره وخت سره د دوو کالو لپاره د امریکا کورټ جوړ شوی دي، که چېرته اپیل مکن نه وي ورکړل شوی، زه د یو پوټیل په حیثیت کې زما په خیال دا به بیا د انساني حقونو د فلاسفې په عمر کې راتلو. نو چې هغوی ته د دې کیس د نور اپریشن او د نور سرګري لپاره د سپریم کورټ یو اداره شته، زما په خیال باندې دا ماته په دې کې داسې څه او انسنس ایلیمنټس نه ښکاري چې دا د انساني حکومت خلاف ورزی.
د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پرپوزي خونځي د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته چې نږدې یو سل څلور څلوېښت کسان پکې ووژل شول، د دې هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو تر یو ټولګنیز کانفرانس وروسته د تروریزم د مخنیوي لپاره شل مادیز ملي پلان جوړ کړ چې په نتیجه کې د پوځي محکمو د جوړولو وړاندیز هم وکړ. تر دغه وړاندیز وروسته د پاکستان ملي پارلمان د دې هېواد په اساسي قانون کې بدلون راوست چې له مخې په پاکستان کې د دوو کلونو لپاره د پوځي محکمو بنسټ کېښودل شو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا دا مهال په پاکستان کې نږدې نهه پوځي محکمې جوړې شوې چې له دغه ډلې څخه په خیبر پختونخوا او پنجاب ایالت کې درې درې، په سند کې دوه او په بلوچستان کې یو محکمه فعالیت کوي.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلی و منی. قدرمنو تذکيري یا پیژن پاڼې په هر هیواد کې د حکومتونو لخوا په خپلو وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هیواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخیستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخ کیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پوښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنا او د یو انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژند پاڼه چې دا هیوادونه خپلو وګړو ته ورکوي، په دې باندې دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنا لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. که موږ او تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژند پاڼه ولرو، نو موږ د دې دوام کولی شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولی چې د یوې ټولنې یا د یو هیواد پورې ځان وتړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته ووایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت ته راشو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې پکارېږي، د هغې عمر تثبیتېږي. که دغه پصطلاح هغه د اتلس کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پصطلاح په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پصطلاح خپل عرضپاڼه وړاندې کوي، نو لومړی د همدې سمه د مواجه کېږي چې دا باید وپلټل شي چې دا څوک دی، د کومې سیمې دی، د کوم ولایت دی. ګوره، یعنی مهم شی دی تذکیره، ځکه اول په د کلي، بیا په ولسوالۍ، بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پېژندنه کېږي. نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی، او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده.
مننه. خیبر ډګر، دا راته ووایه چې تذکیره د یو انسان د پاره څومره مهمه ده؟ که چا سره نه وي تذکیره، هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې؟
تذکیره دا یو پیژند پاڼه ده چې د یو چا سره یې د هغې ټول، د هغې پورې چې څه تړلي، د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي، هغه ټول پکې ذکر کیږي. په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي، په نوم باندې پوه شي، د پلار په نوم باندې پوه شي، په قوم باندې پوه شي، په مجموع کې چې دا کوم ځای اوسیدونکی دی یا کوم ځای دی په هغې باندې پوه شي. نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی، او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي، دا ډېر ارزښمن کار دی. یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمېره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه، کېدای شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي. او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل. خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې، په ځینو داسو پیښو کې چې انسانان الله مکه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي، هغې سره مرسته وکړي. هغه په دې معنا باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي، نو په اسانۍ سره کولی شي چې شي دا وپیژني د کومې سیمې د نوم شه ده دغه ټول مسایل په برخه کې تذکره کولای شي چې په یو هیواد کې په یو ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیا وي رامنځته کړي همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره د ښوونځي په برخه کې په یو بل خدمت کې د پولیسو په برخه کې د دولت په برخه کې په دغه ټولو مسایلو کې د تذکرې شتون ضروري دی اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسېږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکرې نه وي اخیستي داسې څوک ته پیژني چې تذکرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي
ستاسو پوښتنه په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېر لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکرې نه لري دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته په هر ډول چې وي په هر قیمت چې وي دې ته باید تذکرې ورکړل شي او دوی دا خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي داسې ډېر کسان ما لیدلي دي مثلا زه چېرته چې یا په سفر باندې تلم یا په لاره کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي دغو لخوانه ورته ویل شوي چې تذکره نه لرم دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکره نه لري هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کېږي نو زما په اند باندې تذکره چې ده د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په چیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو نن موږ په دې خبرې کوو چې تذکرې څومره مهمې دي درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکرو اهمیت تاسو ته څرګند که چې څومره مهمې دي که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې هغه د هغوی کور ته رسولی شي او که تذکره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي خیبر ډګر یو شمېر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپل هم تذکرې نه لي سړي او زنانه هم تذکرو اخیستلو ته نه پرېږدي بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکرې نه اخلي وي دا صحیح کار نه ستا په نظر باندې باید څه وشي چې دغه خلک ټول تذکرې واخلي او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکرې ته ضرورت لري دغسې ښځېم لري نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکرې واخیستلو ته
انوري صاحب رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې که ویم نه منو دې ته به غاړه ږدو ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکرې نه اخلي بلکې د نورې کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي تاسو وګورئ یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسېږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغوی افغانان دي نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خو دا ده چې دوی خو دا هم ثابته کړي چې یو څه خو داسې ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی بیا که دا د هر قوم پورې د هرې ژبې پورې د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هیواد کې چې څوک اوسېږي هغوی باید د همغې هیواد یو پیژند پاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسېدونکی دی یو دا ده که څوک تذکرې نه اخلي په خپله یې هم نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکرې واخلي بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي د دې خاورې اوسېدونکي د ځانان نه ګڼي دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کېږي د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه دی ترسره کړی بل دا که تذکره نه اخلي دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه هم بې برخې شولې بیا به انتخاباتو کې هم برخه مه اخله چې تذکره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هېڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې انوري صاحب یو خدا مسائل دي په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده دا کومه ګناه نه ده دا کومه خطا نه ده او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو اوس په کار دولت ته داره چې دا پروګرام دی حتمی کې حتمی په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده ځکه چې اوس ته یو ځای دنده اخلي واخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تانه د تذکيري پوښتنه کیږي. دا دلته دومره مهم والی لري ځکه چې دا هم ستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موس دا پکار دی چې دولت ته پکار دی چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغوی باید د جدیت نه کار واخلي، هغه خلکو ته د قانون سره سمه بیا سزا ورکړي چې هغه یې په ارزښت باندې پوهېږي او بیا د تذکيرو د نه اخیستلو په یا د اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ زیر دا راته وویل چې که چېرته خلک تذکيرې نه اخلي، لکه نن سبا چې زمونږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکيرې نه لي وي، زه په تذکيرو باندې څه کوم؟ دغسې حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسېدونکو په نفوسو باندې څومره بد اغېزه کیږي؟
مننه نور صاحب، بحث ګډونوالو د تذکيرو په اغېز او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکيرو نه شتون یا نه اخیستل واقعا د یو هېواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېره بد اغېزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي، خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی، هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی. لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی، اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده، دا معلومات نشته. او د دې غټ دلیل هم دا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر څنګ ښځې چې همدا نفوس همدغه جوړوي، د دوی تذکيرې نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینن ووایي چې دومره نفوس مونږ لرو. نو فکر کوم چې په یوه ټولنه او په یوه ولایت باندې په یوه سیمه باندې د تذکيرو نه شتون چې خلک یې نه لري، دا په هر نوه اواره برخه کې په اصطلاح بد او ناوړه اغېزه کولی شي. که موږ چېرته تذکيرې ولرو، اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په اصطلاح معلومېږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري. نو که بیا چېرته ورته حکومت پام کوي یا ورته په اصطلاح کوم امکانات ورکوي، هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کېږي. که بیا چېرته نه ورکول کېږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي، نو دا هم یوازینی همدغه ستونزه ده چې په اصطلاح د دغه خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي. نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي، هغه ولایت ته او هغه سیمې به ترې بیا محروم وي.
قذافي مل، لکه څنګه چې نور ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکيرې ونه لري، د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي، هغه حقوق به نه ورکول کېږي، ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکيرې نه اخلي؟ او په دې ښه پوهېږم چې دغه زما د پاره، زما د ماشوم د پاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې لپاره ضرر لري، ولې نه لي؟
بله انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې، دا یو حقیقت دی. او هغه څوک چې د تذکيرو په ارزښت باندې نه پوهېږي او تذکيره نه اخلي، معنا ده چې هغه ناپوه دی، یو استعداد کمی او دا د یو د ناپوهۍ وجه ده. خو د تذکيرو اخیستل ډېر زیات مهم دی، لکه څنګه چې ملګرو په خپلو خبرو کې ویلي، کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدا لپاره پالیسیانې جوړوي، نو سرشمېرنه ډېره ضرور ده. اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم، کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کېږي، د انکشافي بودیجو لپاره، د رغونې لپاره، همدارنګه د روغتیا لپاره، نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کېږي. کله چې دلته نفوس ثابت وي، تذکيري خلکو اخیستي وي، نفوس معلوم وي، کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي یا د کونړ لپاره ځانګړې کوي، نو د نفوسو په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي، نو خلکو ستونزې په حل کېږي. وخت چې خلک ډېر اوسېږي او تذکيرې خلکو نه اخیستي، حکومت د تذکيرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته، نو دلته پکې ستونزې راځي. نو د تذکيرو اخیستل ډېر زیات مهم دي، او زما غوښتنه هم د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچوي د تذکيرو د اخیستلو لپاره، او په خلکو باندې دا جبري کړي تر څو خلک اړ شي. مثلا که تذکيره څوک نه لري، دا خپل بچه مکتب کې نشي اچولی. که تذکيره څوک نه لري، هغه د سیمې کلینیک ته دا نشي تللی، ډاکتران یې نه اخلي. که دا قیدات په خلکو ولګول، نو خلک مجبوریږي او اړ کېږي تر څو تذکيرې واخلي.
تاسو دا واورېدل چې زموږ درنو میلمنو په دې باندې خبرې وکړي چې که چېرته یو ولایت کې د هغې سیمې اوسېدونکي تذکيرې ونه لري، هغوی ته د رغونې، بیا رغونې او همدارنګه نورې ډول ډول پروژې نه ورکول کېږي، د هغوی هغه حقوق چې کومو خلکو تذکيرې اخیستي، هغوی خپل نفوس ثابت کړی دی، د هغوی په پرتله باندې دوی حقوق کم وي. نو اوس دې ته راځو خیبر ډګر، چې افغان حکومت
تذکیرو د ویشت لپاره کومې سانته برابرې کړې دي؟
وسنۍ مسله هغه د کاغذ لمخې هغه یوه پاڼه ده او لویه پاڼه ده، هغه ورکول کېږي او اوس نوي دا ویل کېږي چې یو څه جنجالونه هم پرې راپورته شول چې د برېښنایي تذکیرو د ویش لړۍ وه چې موږ دا تمه او امید او هیله لرله چې رښتیا هم د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به ډېرې زیاتې ستونزې، ډېرې زیاتې اساسي ستونزې چې موږ یې لرو هغه به له منځه لاړې شي، خو جنجالونه پکې زیات شولو. خو دا ستونزې به له دې معنا ونه لري چې موږ دې دا لړۍ په ټاپه باندې ودرو، ځکه چې اوس له موږ سره دغه اوسنۍ تذکیرې چې ورکول کېږي دا نه د کیفیت له مخې او نه هم داسې بل ډول ارزښت لري، ځکه چې دا یوه ډېره غټه پاڼه ده، همدغه عمومي د A4 سایز کې چې دغه پاڼې دي او دا پاڼې ګرځول او د دې پاڼې ساتل او د دې سنبالول د ډېرو اوږدو کلونو لپاره چې دي دا هم سرګردانه کوي یو سړی، او په اسانۍ سره نه شي کولی چې دغه شی نه صحیح پاملرنه دې ورته وشي، ځکه چې دا پیژن پاڼه ده. دویمه دا ده چې په دې پاڼو کې دا اوس چې توضیح کېږي په دې پاڼو کې ځینې جعلي تذکیرې ډېرې زیاتې جوړې کړي، او دغه جعلي تذکیرو په جوړېدلو سره دلته زموږ په هیواد کې او زموږ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې، او موږ د دې شاهدان یو چې هغه داسې ستونزې وي چې هغه نه جبرانېدونکې دي. اوس که موږ غواړو، که چېرته دولت غواړي چې دا ولس د ځان ګڼي او داسې ګڼي چې دا د ولس په خوښه باندې دا حکومت رامنځته شوی دی، نو اوس دا حکومت بېرته د مهرباني وکړي د دې خلکو لپاره د اساسي کار وکړي. اساسي کار همدارې کومه لړۍ چې دی د برېښنایي تذکیرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده، دا ژر تر ژره شروع کړي. هغه ستونزې او مشکلات چې په دې برخه کې دي هغه د له منځه یوسي. زموږ لپاره اوس دا ډېره مهمه ده چې موږ د برېښنایي تذکیرې ولرو او نور د دې برېښنایي تذکیرو په مټ موږ په نورو سیستمونو کې اسانتیاوې رامنځته کړو، لکه د بېلګې په توګه د ټاکنو پروسه ده. د ټاکنو پروسه چې دا یوه ډېره اهمیت لرونکې او ارزښت لرونکې پروسه ده، په د برېښنایي تذکیرو په ورکړې سره به کېدای شي چې موږ د دغه ستونزو او مشکلاتو نه خلاص شو. نور د خدمتونو مسلې دي، د خدمتونو مسلې، او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برېښنایي تذکیرو کې چې بیا جال پکې نه کېږي، په دغه برېښنایي تذکیرو کې بیا بدلې تذکیرې نه راوځي، خلک به بیا د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي. اوس په کار هم همدا ده چې دغه تذکیرې د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي، او په ټولو ولایتونو کې دې هم زمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په ښه ډول سره او په توندۍ سره مخته ولاړ شي او خلک تذکیرې واخلي.
محمد ناصر مرنګزی، که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکیرې ورکړي، ستا په نظر باندې چې ځوانان د دغسې تذکیرو د اخیستلو دپاره په عامه پوهونه کې چې خلکو ته عامه پوهونه وشي تر څو تذکیرې واخلي، څومره رول لوبولی شي مثبت؟
ډېره زیاته مننه انوري صاحب. لکه څنګه چې ډګر صاحب وویل، واقعا دغه اوسنیو تذکیرو چې صرف یوه پېژندنې پاڼه ده، خلکو او ځینې بهرنیو خلکو دې زموږ په هېواد کې ډېره ناوړه استفادې وکړلې. زه د دې شاهد هم یم چې حتی د نورو هېوادونو د ګاونډي هېواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکي چې اکثره دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې، هغوی سره د زموږ او د افغانستان د حکومت هغه د تذکرو پاڼې وي. معنا دا ده چې همدغه کافي کړي دي او خپل اکثر نومې د افغان په توګه لګولی دی. دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هېواد کې په بېلابېلو برخو کې ستونزې رامنځته کړي دي، خو که اوس زموږ حکومت داسې یوه اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکړي، ځوانان په یوه ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یوه ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي، او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي. په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي، یعنی ځوانان په غرونو کې لرو، ځوانان په سمه کې لرو، ځوانان په هره برخه کې لرو، په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي، په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي، حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي. که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي، دا یې بالکل په واک کې دي. او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توضیح کوي، باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سرته ورسوي. هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي، د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي، تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغوی که په غرونو کې، که هغوی په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې، او نر او ښځې باید تذکره واخلي، ځکه د تذکرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د پېژندګلوۍ دپاره ډېر اړین دی، دا زموږ د افغانیت دپاره، او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومیږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی. نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي او د تذکرو دپاره د پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
مننه. محمد ناصر ملنزي دا وویلي چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي تذکرو د اخیستلو دپاره. ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغه عامه پوهونه کې؟
نوري صاحب مخکې چې ملنزي صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري، دغسې علما تر بل هر چا ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په ترسره کولو کې. علما کولی شي چې د منبر د لارې د جومات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تالارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي، خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بېلابېل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي، ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي، ځکه چې تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی. نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري.
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانم نه پرېږدي تذکرو اخیستل، هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي؟
انوري صاحب محترم، دا یوه ملي مسله ده. په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالمه رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې تذکره وخت کورنۍ نو مهله ده، د کورنۍ د مشرانو مهله ده چې هغه ماشومان چې نوي پیدا کېږي نوي زیږېږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي. کلینیک کې هم دولت دا زمینه برابره کړې ده، دوی له کارتونه ورکوي او بیا د تذکرو په اخیستلو کې ډېره مهمه تمامېږي. دوی ته کولی شي دوی ډېر زر دغه تذکره ترلاسه کړي، هېواد هغه ملي هویت ترلاسه کړي. نو د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکرې په ارزښت باندې پوه کړي.
خیبر ډګر، ته هغه کورنیو ته څه پیغام لري چې تذکرې نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وي ترلاسه کړي؟
کومه چیرته شوار نه ورکوي انوري صاحب، د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو. راځئ د همدغه کورنۍ او همدا پیغام ورکو چې که چېرته خدای مکه خدای مکه زموږ په خپلو شخصي کورونو کې په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي، که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شوار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو او ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکرو اخیستل چې دي دا زده د کورنۍ او تویا مرزي د دا اسلام نه ثابته خبره ده. دا زمونږ فقط پیژن پانه ده، دا کوم ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام نه وخته کار نه ده. ما ورته مخکې اشاره وکړه که خدای مکه ناروا کار وي، اول ما نه کو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کو، یو دینی عالم نه کو، یو بل چا نه کو، دا کار ناروا کار نه ده. دا لازم د هیواد سره مرسته کولای شي، زمونږ د خلکو سره مرسته کولای شي. نو زه د هغه کورنۍ نه په ډیر خواهش سره از ما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغه دی یو شر اورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې زما غوښتنه ته امداده چې کچیرته ځانونه د دې خاورې غنی، کچیرته ځانونه د افغانستان غنی، د خدای لپاره راځي دا کوم بد کار نه دی. نه یوازې چې تذکيري واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپل ټولنې او د خپل خلکو په حسینه کې، په خژون کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کې چې د دې شته بدبختۍ نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوي رامنځته کړو.
ترجمة
مطلب